افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. خطرمن دوستان وزاج ملند او زمانور همکاران مو د اساتیر رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کابل د سمو د وړاندې 14 په البته بریټ په توري دوه کسان نیولې دي. په دې بریټ کې چې په یو ملمستون شوی و 14 کسان وشل شي. نور ریپورتونه هم لرو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي تر اوسه 10,000 وسلوال وشل شوی. مخکې له دې نه چې د سیمې او نړۍ خبرونه جان اقا الکوزی درته وړاندې کړي، په موخه د افغانستان اړوند خبرونو ته له ناجیې صافی نه اورو.
د هم تر دې مهاله د مهمه خبرونو سره ټکی د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه به تمدید شي. د بغلان په مرکز پل خمری کې د روان د سبز ډلې لزګونو غړیو نن له پاکستان سره د استخباراتي هوکړه لیک پاکستان عمل کې مظاهره وکړه. او په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نه کارکونکو وژل کېدل په کلکو ټکو غندې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د کډوالۍ د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه تمدید کړي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی د پاکستان مثبت قناعت ترلاسه کړي او ورته ویلي چې د راستنیدنې د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به د دغو مهاجرینو موده تمدید شي.
با ارائه اوتر پاکستانی ها وعده دادن که مهاجرینی که در اونجا تا آخر دسامبر وقت دارند مهلتشان را تمدید کنند.
په پاکستان کې افغان کډوال وس د روان میلادي کال تر پایه د اوسېدو اسناد لري. د بغلان په مرکز پلخمری کې د ملي امنیت د بخوانی مشر امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز دلیل لزګونو غړیو نن د پاکستان سره د استخباراتي هوکړه لیک په اکسل عمل کې مظاهره وکړه. په بغلان کې د روان د سبز د دفتر مسول آرش راستین ازادي رادیو ته وویل چې له پاکستان سره د ډول هوکړه لیک په افغان حکومت له سقوط سره مخ کړي. دغه مظاهره چې څلور ساعته دوام وکړ مظاهره کوونکو بیلابیل غوښتنې لرلې. تر دې وړاندې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ورته مظاهره شوې. په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نه کارکونکو وژل کېدل په کلکو ټکو غندې. د امریکا سفارت وایي چې د پیپل ان نید د موسسې هدف دا دی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې افغانانو ته خدمات ورسوي. په کابل کې د امریکا سفارت د دغو وژل شوو کسانو کورنیو او همکارانو ته د ډاډ کېدنې مراتب څرګند کړي. د پیپل ان نید د موسسې د کارکونکي وړ مشپه د بلخ ولایت په زوریخ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په دزو وژل شول. او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د روغو کسانو د درملنې کچه 10% زیاته شوې ده. د خبرې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی نن د ولسی جرګې په استجوابیا غونډه کې وکړي. میرمن عظیمی ویل سره لدی چې په کلنی ډول نه دیش زرو څخه د ډیرو روغ د کسانو درملنه کیږي، خو په هیواد کې د روغ د کسانو شمیر ته په کتو به هم اړتیا ده چې په دې برخه کې په ګډه مبارزه وشي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له جنا قال کوزی اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن ویل کوم ورځ چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي تر اوسه په تیرو 9 میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوی دي. بلینکن په پاریس کې د ائتلاف د متحدانو په غونډه کې له ګډون وروسته نن د فرانسې راډیو سره مرکه کې ویل د داعش پر ضد جګړه کې زیات پرمختګ شوی خو دا ډله لا هم غښتلې ده او د نوښتونو توان لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویل موږ د عملیاتو په پیل کې ویلي وو چې دا به وخت نیسي. موږ ورته درې کلن پلان جوړ کړی او تر اوسه 9 میاشتې تیرې شوي. د سې شنبې په ورځ امریکا او د ائتلاف نورو شلو هیوادونو د پاریس غونډه کې له اسلامي دولت ډلې څخه د سیمو د بیرته نیولو لپاره د عراق د پلان ملاتړ وکړ. له دې مخکې د عراق صدر اعظم حیدر العبادي ائتلاف تورن کړی و چې د وسلوالو د ځپلو په کار کې لازمه مرسته نه کوي. په ګوانتنامو زندان کې د القاعده شبکې د یو بندي مدافعي وکیلان ادعا کوي چې د بندي سره ناوړه چلن شوی او په نورو زورونو سربیره د درې ورځو لپاره د لرګیو له پایونه زوړن شوی او نږدې یو کال په تیاره کې ساتل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي پاکستانی تبع مجید خان چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 مترو وروسته حمله له تنظیمونکي خالد شیخ محمد سره کار کاوه خپل وکیلانو ته ویلي په زندان کې ور باندې جنسي تیری هم شوی دی. د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره یا سی آی ای وایي خان په زندان کې د نه خوړو احتساب کړی و او په زور ور باندې د مقعد له لارې خواړه ترزیق شوي و. د امریکا د متحده ایالاتو د باستن خار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو وواژه چې د تروریزم ضد قضیه تر څار لاندې و. دا سړی د باستن خار په روزلینډل ګاونډ کې له یو درملتون بهر ووژل شو. پولیسو دا سړی شپږ کلن اسامه رحیم معرفي کړی او وایي کله چې یو پولیس او د فدرال استخباراتي ادارې یو مامور نوموړي ته ورنږدې شول په هغوی د یو غټ چاقو حمله وکړه. پولیسو ویلو رحیم پیژندل شوی مشکوک وه او امنیتي کسانو ته یې ګواښونه کول. په عین حال کې د وژل شوي اسامه رحیم ورور امام ابراهیم رحیم په فیسبوک کې ویلي ورور یې کار ته د تلو پر مهال بس ته ولاړو چې د شا لخوا ورباندې پولیسو ډزې وکړي. امام ابراهیم رحیم چې په سان فرانسیسکو ښار کې دیني عالم او مشر دی دای هم ویلي ورور یې له خپل پلار سره په ټلیفون کې خبرې کولې چې پولیسو وواژه. د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د چین دولتي رسنۍ وایي ژغورونکو ډلو تېره شپه هم په ینګزی سیند کې له ډوبي شوې بیړۍ څخه د خلکو د ایستلو کار ته دوام ورکړ. راپورونه وایي له 430 کسانو څخه چې په بیړۍ کې سپاره ول تېره شپه یوازې یو تن ژغورل شوی. تر اوسه ټول ټال 14 کسان ژغورل شوي او د 14 مړي راایستل شوي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي دا پیښه په دومره تیزۍ سره شوې چې د بیړۍ کپټان د خبرداري او ژغورلو د زنګ وهلو وخت هم نه درلود. د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي د حکومت تر واک لاندې سیمه کې د وسلوالو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې دوه تنه ملکیان وژل شوي. په لوهانسک سیمه کې د اوکراین د حکومت مشر هنادی موسکال وایي دوه زاړه کسان چې خاوند او میرمن ول نن سهار هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې د هاوان په ګولۍ ولګېده. موسکال وایي دا پیښه د جنگ له جبهې څخه 40 کیلومتره لرې شوي. په دونسک سیمه کې بلتون غوښتونکو یاغیان ویلي په یناکیف ښار کې د توپ د ګولۍ د لګېدو له امله یو ملکی سړی وژل شوی او بل ټپي دی. په دې حمله کې 40 کورونه زیانمن شوي دي. د اوکراین په شخړه کې د 2014 کال اپریل میاشت راهیسې 6400 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د نړیوالو پولیسو ادارې یا انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې پر اساس 6 کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل. انټرپول نن اعلان وکړ چې د فیفا د اجرایه شورا د پخوانیو 2 غړو او 4 اجرایه رئیسانو لپاره د درغلیو دسیسو او فساد په ګډون تورونو له امله خبرداری صادر کړی دی. دا د سات مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې مو ګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پاتې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تیر میاشت په کابل کې پر یو میلمستون د طالبانو د برید په تړاو 2 کسان نیولي. په دې خونړي برید کې د بهرنیو په ګډون 14 کسان وژل شوي وو. په دې اړه به رپورټ ولرو. له دې مهم خبره وو چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د کورنۍ بې ځایه شو او بهر کې میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري ژمنه کړې. سید حسین علمی بلخي دا ژمنه نن د خپل سل ورځني پلان د تشریح پر مهال کړې. د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور لاغه څرګندونه مهم خبره وو چې وایي وازی په هغه صورت کې د پخوانیو مجاهدینو د مصالح کولو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوي پوره نه کړی شي. دا افغان ولسمشر لوړپوړي سلاکار په سوداګرۍ او اقتصادي چارو کې چې د حکومت سلاکار دی په فرا ولایت کې د دې ولایت د سوداګرو ستونزې ډېرې زیاتې او جدي بللې. همدارنګه به مو د هلمند د 15 ولسوالیو د ښوونځیو له حال هم خبر کړو چې ویل کېږي 115 ښوونځي د غلطه پرانیستې دي. نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه د ونیزو پروګرامونو په ترڅ کې د عدالت د انصاف په لټه او حقیقت څه دی له یاده مو باسي. تاسو زموږ غږ لاسه د رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه په ګڼو خارونو کې او په خارونو ته په څیر مسیمو کې د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تیر میاشت په کابل کې پر یو میلمستون د طالبانو د برید په تړاو یې دوه کسان نیولي. په دې برید کې د بهرنیو په ګډون هغه مهال 14 کسان وژل شوي وو. اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې دی، لدبه په دې اړه نور تفصیل واورو. لودین صاحب، د ملي امنیت د خبر په اړه کاوریدونکو ته نور معلومات ورکړي. دوی وایي چې د هغه برید په تړاو یې دوه کسان نیولي دي چې سمو د مخ کې په کابل کې په یو میلمستون کې وشو.
بله، همداسې د ان صاحب سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له دریو اونۍ وروسته د کابل د کورل پښتې په سیمه کې د پارک پالیس پر میلمستون د حمله طرحان نیولې دي. ملي امنیت نن ویل چې دغه طرحان د حقانی شبکې پورې اړوند کسان وو، او دوی په خپل اعترافونه کې هم ویل چې دغه حمله دوی په پیښور کې پلان کړی و. د نورو جزئیاتو لپاره همداسې به د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویاند حسیب صدیقی را سره د ټلیفون په کار کړی. صدیقی صاحب، که زما غوړی خبرونه ته خراغلی، د دې نیولې په اړه معلومات ورکړي، دغه کسان څه وختونه ول شول او دوی په خپل اعترافاتو کې څه ویل دي؟
او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بل نن مو د ګامنې چې په پارکالس په میلمستون د ویښوې دوه کسان ته دی اړه مونږ ول چاواله غلام عزیز نومې چې د صلاح الدین په مستعار نوم مشهور او دویم عبدالوکی. دوی ګوره هغه طرفان او کومه کننده تراګری وی چې دوی د ادریس په نامه کوم شخص چې حمله کړی په میلمستون باندې هغوی ته ټول امکانات برابر کړی وو چې دوی وکولی شي دا حمله ترسره کړي. دوی ټول خپل آمادګي د حقاني تراګر ډلې یو تر قمندان قاري عبدالله په چانس په نوم مشهور ده په پېښور کې دوی تر رهبري لاندې جوړه کړې وه چې دوی اول ایډي جوړه کړې وه او د میلمستون باندې ټول د دې نقشې چې وي هغې ټول تیاره کړې وې چې اول راخته وسل بیا د اناس د عقاني ډلې قمندان دوی حمله کوونکي چې ادریس مې د هغې پې وکړه او دوی ټوله تفصیلات او آمادګي ورته برابرې کړې چې دوی کولی شي بغیر له کومې ستونزې نه سری له خپل سلامه د میلمستون ته داخل شي او دا حمله ترسره کړي. او دوی پلان درلوده چې یو بلم یو ډیره غټه حمله د کابل د مسعود چارې باندې دلته کې هم لارې ته ورشي چې خوشبختانه موږ کولی شو دا حمله هم خونځای کړو.
بله، ډیره مننه صدیقی صاحب. قدرمن اوریدونکو، د غلی صدیقی په سرګندونه کې ووردل چې دغه حمله چې د پارک پلس فلم مستنوش و د حقانی شبکې د غړو لخوا پلان شوی و، او غلی صدیقی ویل چې د حقانی شبکې او قمندان اناس دغه حمله رهبری کوله، او د حقانی شبکې او بلغړی د یو اس ای ډی په جعلی کارت باندې دغه ساحه یا د ملمستون فلم برداري کړی و، او بیا یې هلته پیښور ته لګلی و چې دغه فلم برداري په اساس باندې دغه حمله پلان شي. ان صاحب، باید وایم چې دغه حمله نن شاو خدری او نیمخ کې وشوله، حالت په کې 14 کسان د بهرنیو په ګډون ووجل شول. باید وایم چې ملي امنیت په داسې حال کې دغه تور پوری کوي چې دغه حمله په پیښور کې شوی چې په دې ورسوي کې د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکه نوې پړاو ته داخله شوې. دغه اړیکه یو څه شوې دي د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې ورسوي کې د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک خبره هم راپورته شو، که څه هم د افغان حکومت لخوا ویل شوی چې دغه طرح تر اوسه نهایی نه ده، خو په دې اړه کار روان دی چې دغه طرح له 50 پړاوونو تیر شي او بیا نهایی شي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی په دې ورسیو کې د پاکستان حکومت ته یو لیک هم لیږلې چې په هغه لیک کې له پاکستان څخه اته غوښتنې کړي. په اته غوښتنو کې هم د سولې او امنیت تامین او د طالبانو په وړاندې مبارزه شامل ده. نو دغه پرمختګونو ته په کتو داسې یو موضوع چې هلته بوخي چې حقانی شبکه لا هم په پاکستان کې فعال ده، نو دا د سرګندوی کوي چې افغان حکومت هم دغه حساسیت درکړي او له پاکستان څخه غوښتنه کړي چې په خپل خاوره کې د تروریزم او حقانی شبکې ځال لمنځه یوسي او له افغان حکومت سره د سولې او امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي.
ډیر زیاته مننه کوو. اسدالله لودین وو چې د کابل سټډیو نه موږ سره د ملي امنیت د ویاند هغه څرګندونې شریک کړي چې وای د افغانستان په پایتخت کابل کې پر یو میلمستون د طالبانو د برید په تړاو یې دوه کسان نیولې دي. په دې برید کې د بهرنیو په ګډون هغه مهال 14 کسان وژل شوي وو.
راپورونه، مرکه،
او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بلخ سرپرست والی وایي واځي په صورت کې د پخوانیو مجاهدینو د مصالح کولو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوي پوره نه کړی شي. عطامحمد محمد نور چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله پلوي وسته حکومت دواړو مشرانو ته د انتقاد ګوته نیسي او وایي چې دوی په خپل منځ کې صداقت نه لري. دا د موضوع تفصیل له اسمت سروان دروري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د حکومت پر مشرتابه انتقاد کوي او وایي چې مشران په خپل منځ کې صداقت نه لري او کارونه نمایشي دي. عطا محمد نور چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله ملاتړ کاوه ریوټرز خبري آژانس ته وویل
مشکلات عمده کې باید حل شوه کې نشده.
مهم ستونزې چې باید حل شي خو حل شوي نه دي. د ملي یووالي په حکومت پورې تړلې دي. نه غواړم چې د ولسمشر یا اجرایي رئیس نوم یاد کړم. ستونزې په مشرتابه پورې اړه لري او څرګنده ده چې واک د چا دی. دوی تر اوسه پورې په خپل منځ کې صادقانه کار نه دی کړی. ټول کارونه یې متاسفانه نمایشي دي. دوی ته پکار ده چې د نمایشي کارونو په ځای په ورورګرلوۍ، دوستۍ او رښتینولۍ کې له یو بل سره همکاري وکوي او په خپلو ژمنو کې صداقت ولري.
صادقانه کار وکړي، د توعدات خود صادق بوده باشند.
د بلخ سرپرست والی دا څرګندونې یو ورځ وروسته له دې وکړه چې د دغه ولایت په زاري ولسوالۍ کې د یوې چکۍ مؤسسې نه افغان کارکوونکي ووژل شول. د بلخ په گاونډي کندوز ولایت کې له سپاندې یوې میاشتې راهیسې افغان امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په وروستیو کې ځایي چارواکو د خپلو وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پخوانیو مجاهدینو او ملیشو ته مخه کړې ده. په کندوز کې په وسلو د ملیشو سنبالولو ځینې خلک اندېښمن کړي او دا ویرې پیدا کړې ده چې بیا به پر سیمو خپل سري وسلوال واکمن شي. ویل کیږي چې په حکومت کې ځینې پخوانی مقتدر قومندانان د ملیشو د مصالح کولو ملاتړ کوي. خو عطا محمد نور وایي یوازې په هغه صورت کې د ملیشو د ګمارلو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپل ستونزې حل نه کړي.
ما طرفدار یم چې قوای مصالح افغانستان حمایت شوه.
زه د دې طرفدار یم چې د افغانستان د وسلوالو قواو ملاتړ وشي، په وسلو سنبال شي، تکمیل شي، که مجاهدینو ته اړتیا وي د اردو او د افغانستان د وسلوال ځواک چوکاټ ته دی راشي. دا تر دې شته چې موږ له قانوني چوکاټونو بهر جوړښتونو ته مراجعه وکړو او نوی شان رامسته کړو. زه د دې خبرې پلوی نه یم، خو که حکومت ضعف لري او داسې کار هم نشي کولای، زموږ خلک وژل کیږي، ناامنی زیاتیږي. لکه څرنګه چې جګړه انتقال شوه شمال ته راغله، که توجه نه کېده بیا د اولس ته راټولېدو او د مجاهدینو د پاڅون ملاتړ کوم. عطا محمد نور د ناامنی د زیاتېدو یو علت د دفاع وزیر نشوالی بولي او د دغه وزارت لپاره د معصوم ستانکزي نومونه نامناسب بولی. معصوم ستانکزی له نومونې وروسته د دفاع وزارت د سرپرست په توګه کار پیل کړی دی. ښاغلی عطا وایي چې معصوم ستانکزی پوځي صلاحیت نه لري او نه یې د سولې په شورا کې کومه بریا درلودلې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو واوریده. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. دا کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر د کورنیو بیزای شو په بهر کې د میشت افغان کډوالو د ستونزو د حواریش منه کړي. سید حسین عالمی بلخی د سلو ورځو کاری پلان د تشریح پر مهال وویل چې د کورنیو بیزای شو کډوالو په اړه به سروي وکړي او په ګوندیو او اروپایي هیوادونو کې به د کډوالو برخلیک معلوم کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور تفصیل دروړي.
په داس حال کې چې د هیواد دننه کورنۍ او په بهر کې میش افغان کډوال د خپل ستونزو ژر تر ژره حل غواړي، د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي د کار لومړی سل ورځې به تر ډیره په سرویګانو تیر شي. سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبې ورځ د خپل سلو کاری ورځو پلان له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار یې وکړ چې د کډوالو د ستونزو د اساسي حل لپاره به منظم ناستې او پریکړې وکړي. نوموړي وویل چې په دې برخه کې د ایران، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رول مهم دی. نوموړی وایي د کورنیو بیزای شو پاړه دقیق ارقام نشته او د دې کار لپاره به په ټول هیواد کې یو سروې وکړي چې د کډوالو شمیر او ستونزې مشخصې کړي.
ضرورت داره که ما یک طرز العمل
د دې اړتیا ده چې موږ یو کاری طرز العمل ولرو او په دې ورځو کې موږ په هغه کار کوو. د دې طرز العمل تر جوړېدو به موږ د کډوالو د عالی کمیسون غونډه ولرو چې انشاءالله د کډوالو د هغو د بیرته راتګ او د بې ځای کېدو د مخنیوي لپاره به پروګرامونه د حکومت د غټو سیاستونو په نظر کې نیولو سره وکولی شي چې اغېزناک کارونه ترسره کړي. نوموړی وایي په سلو ورځو کې به د وزارت د ستراتیژیک پلان کار وروستۍ کړي، د وزارت د کارکوونکو کارونه به ارزیابي کړي او په اروپایي هیوادونو کې د میش افغان کډوالو ستونزو به د هغو هیوادونو چارواکو تر غوږو ور ورسوي. ښاغلی بلخي وایي د پاکستان او ایران سره د کډوالو په برخه کې ګټورې ناستې کړي او خپلو دې هڅو ته به دوام ورکړي چې په دې هیوادونو کې د افغانانو حقونه خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې نوي افغان حکومت ټول وزیران مکلف کړي چې د سلو ورځو پلان له خلکو سره شریک او بیا خلکو ته د ارزونې حق ورکړي. افغان ولسمشر د وزیرانو د کاري پلانونو د تشریح د پیل په غونډه کې له خلکو وغوښتل چې په هرو 25 ورځو کې دا موضوعات تعقیب او حکومت ته نمرې ورکړي. بلخوا د ولسي جرګې د کډوالو او راستنیدونکو کمیسون غړي پروین دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دې وزارت تر ډیره وروستي او غټ کارونه په پیل کې نیولي.
کاکو بدی دا ورته زمينه باید برابر شي. په اول قدم کې اټکل څه باید یو نمبر ځکه د دولت له خوا نه ورکول چې دا کاناډا وزیر تعهد کوي چې زه دا کارونه کوم. په دې باندې دا ستونزه نه لېږي، په دې چې دا دیارلس څوارلس کاله کېږي دا ستونزه او مشکلات شته. په لومړي سلو ورځو کې زما په نظر دلته په خپل کور کې حداقل امکانات باید د مهاجرو لپاره جوړ کړی وای. دوی ته یې حداقل د مځکې هر ولایت کې یو یو شارت یا یو پروژه یې ورته لاس لاندې نیولې وای.
نوموړي وایي ژمنې او سروېګانې تر ډېره وخت ضایع کوونکي وي او خلک یې نتیجه ژر نه ویني. له دې سره په کور دننه او له ګاونډیو هېوادونو وطن ته راتلونکي کډوال هم وایي چې په سختو ګرمیو او بې سرپنایۍ کې ژوند تېروي چې د ژوند ډېر لومړني مواد ورته په اسانه نه رسېږي. دوی وایي حکومت باید لومړی په کور دننه د دوی غم وخوري او بیا په اوږد مهال کې په پلانونو او ستراتیژیو جوړولو وخت تیر کړي. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې ښه دا د هر څه بنسټیز پیل شي او په راتلونکو سلو نور ورځو کې هغه څه ته کار وشي چې خلک یې سر له اوسه د کېدو غوښتنه مطرح کوي.
د سوداګرۍ او اقتصادي چارو کې د افغان ولسمشر لوړپوړي سلاکار چې فراه ولایت ته تللی د دې ولایت د سوداګرو ستونزې ډېرې زیاتې او جدي بللې. په دې اړه به له فراه ولایت څخه زموږ د خبریال احمد شاه فطرت راستولی رپورټ واورو.
مدینه هغه چې فراه ولایت د سوداګرو د ستونزو د څیړلو لپاره د ولسمشرۍ ماڼۍ او د صنایع او سوداګرۍ خونې ریاست لخوا لیږل شوی وایي چې په دغه ولایت کې د سوداګرو عمده ستونزې پر لویو لارو د پاټکونو شتون، د امنیت نشتون او همداشان د اقتصادي اداراتو نه همغږي ده. دغه په خبره دغه ستونزې د فراه د والي او امنیتي چارواکو سره شریکې کړې او همداشان ټولې ستونزې به ولسمشر ته هم رسوي.
دوه ځلې د تاجران سره مو غونډه کړې او همدارنګه دوه ځله مو د اتاق تجارت د رهبری سره غونډه کړې او دوه ځلې مو مشکلاتو د شریکولو دپاره د ولایت د والي صاحب او همدارنګه اقتصادي چارواکو سره موږ دا مشکلات شریک کړي دي.
رحمدین آغا په سوداګرۍ چارو کې د ولسمشر مشاور د فرای سوداګر یو امدستونزه د دې څخه د کابو 100 میلیون افغانۍ اخیستل بولي. دا په خبره دوه کاله مخکې د فرای سوداګر څخه 970 لک افغانۍ په شیخ ابو ناصر فرای بندر کې د ځمکه په نامه د دولت لخوا اخیستل شوی خو دغه ځمکه تر اوسه هم سوداګر ته نه ورکړل شوی.
بل مشکل چې موجود دی عمده په ابو نصر فرایی سرحد کې الته دوه کال مخکې د تاجر څخه مليون افغانۍ اخیستل شوی دي. متاسفانه دا تر اوسه اجرات نه دي. هیله من یم چې پر دې غور وسی او پیسې پیدا شي یا مځکه پیدا شي.
له بلې خوا د فراه ولایت د صنایع او سوداګرۍ ادارې امیر نجیب الله ادبیا د سن زمانی او وایي چې ډیر ژر به سوداګرو ته د شیخ ابو نصر فرایی په بندر کې ځمکه وویشل شي. دا په خبره په لومړی سر کې د سوداګرو څخه د شروالي ریاست په اجودانه ډول پیسې اخیستل
دا تقریبا 3500 جری به ځمکه ده چې تر اوسه د راضی د فراه ولایت د راضی د امنیت سره ثبت او د دې سره په املاکو چې ده. تېره ورځ د فراه ولایت والي صاحب محمد آصف ننګ او موږ یو شمېر ایت ورسره د ساحې نه مو لیدنه وکړه او د دې وعده وشوله چې انشاءالله راضی به یو ځلې بیا اسناد طی مراحل کوي او د شروالي د خوا به هغه تعقیبي چې
د لومړی ځل دی چې د فراه ولایت د سوداګرو ستونزې د یو باصلاحیته پلاوي لخوا تړل کیږي. فرای سوداګر وایي که ستونزو ته یې پام وسي نو کولی شي د هیواد په کچه اقتصادي بدلون رامنځته کړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 115 ښوونځیو څخه ته پرانیستې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست اداري مرستیال وایي تر هغو چې په دې ولسوالیو کې نام نیوي ښوونځي به تړلي وي. په دې اړه له هلمند څخه زموږ همکار الیاس تای رپورټ راکوي.
د هلمند په شمال کې د 15 ولسوالیو د 115 ښوونځیو څخه اوس مهال اته پرانیستې دي. د هلمند په هنه دراسات سرپرست او د دې ریاست اداره مرستیال محمد ولی سرحدی ازادي رټول په دې شونځي کې شاوخه یو ول درز د کوونکو درسونه ول خو اوس د نامنوي لعمل د غشمیر لسګونو تراټیټ سره دی. سره دی ول په سنگین نوزاد مساکله کجکیه وشر ول سولې کې نامنی ده او خلق خپل اولادونو شونځي ته ناشته وي.
سروستنه د امنیتي وضعیت کله چې امنیتي وضعیت البته سمېږي مونږ ان شاء الله کوشش کوو چې د قوم مسؤلین سره د قوم مشران سره په تفاهم کې سم معرفت چې تاسو ته مخکمه چنه نظامي ورګان د نساسي ورګان دی یو به طرفه دغه دې معرفت هر څوک زر شکري چې د معرفت دروازه خلاصې او خلک به شواست.
د ازادي رادیو د چړونو څخه بډا کیږي چې په تیرو اتو میشت کې دروانه امن حالت په جریان کې د لسګونو پرانستو شونځي په نوم کتابونه کرتاسیا او نور امتیازات ورسېوي دي او د شونځي او معلمینو پر ځای شخصي جبنه تلويدي دي. په دې ولسوالۍ کې د مساکله د نوي شونځي څخه دوه، د سنگین د تلس شونځي څخه یو، د نوزاد د تلور شونځي څخه درې، د واشیر د تول شونځي څخه دوه او د کجکی د نه وست شونځي څخه درې پرانستې دي. د پوهنې دراسات سرپرست چې دوه ورځې وړاندې په دنده پیل کړې دی وای د تیرې میاشتې ماشونه او ټول امتیازات یې ځنډولي دي. سره دی وای د دوی د نظارت ډله شمالي ولسوالیو کې د پرانستو ښوونځیو موجودو ښوونکو شمېره معلومه کړې.
زما د معلوماتو له مخې چې و زه دغه کوم دا درې مکتبه په کجکی کې دي، ځکه چې کجکی لار او دا لار سره وصل نه لري، ولته نو وضعیت نورمال حالت دی. کوم داسې حادثه ده پیښ شوی کجکی کې درې مکاتبه دي او په دغه کې سنگین کې یو مکتب دی، مساکله کې دوه دی، په عمومي کې تقریبا اته مکتبه مشفعله لرو. فعلا نور آلات مکاتب فعلا سکوت دي. د امنیتي وضعیت په خاطر
د هلمند په 15 شمالي ولسوالیو کې د تیرو لسو کلونو راهیسې امنیتي حالت خراب دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاریس په کانفرنس کې پرون هڅه کېده چې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې پر ضد د عراقیانو ګډ درې سرګن شي، خو د دې نخې په صغر دلیدل کېدی چې توکمیز او مذهبي اختلافونو د مبارزه تر اغېز لاندې کړي. د عراق منځلاري شیعه صدر اعظم حیدر الابادی د غربي هیوادونو تر فشار لاندې دي چې د کوردانو، سنیانو او شیعګانو د ملي والی حکومت جوړ کړي. نور جزئیات د فرشته جلال زئی په ریپورت کې اورو.
د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون په دې کانفرنس کې ګډونوالو ته وویل چې ځواکونه متحد او جنگ ته تیار دي. د پاریس تر کانفرنس تور دي مخکې د عراق مادي شار سقوط وکړ او د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ونیو. صدر اعظم الابادی وویل د رمادي د سقوط عمده دلیل دا و چې امریکا او متحدانو یې د عراقي ځواکونو سم لاټړ نو کړی.
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق بل نمت وتأسست في سوريا.
حیدر الابادی وایي تاسو پوهیږئ چې د اسلامي دولت ډلې فعالیت له عراق نه دی پیل شوی. دا ډله په سوریه کې د وضعیت لامل چې د عراق سره هیڅ ارتباط نه لري رامنځته شوې ده. له عراق د باندې سرچینې د دې ملاتړ کوي. موږ د اسلامي دولت پر ضد جنگ کې قرباني ته تیار یو. خو لکه څنګه چې ما مخکې وویل، نړیواله ټولنه او نړیوال ائتلاف باید زموږ ملاتړ وکړي چې د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکړو. دا ډله یوازې عراق نه بلکې ټولې نړیواله ټولنې ته خطر دی. امریکا په مشرۍ د شلو هیوادو اتحاد په 39 میاشتو کې په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد 4 زره هوایي حمله کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال انټونی بلینکن پرون د پاریس د کانفرنس برخوالو ته وویل چې د دوی عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده او د دوی ائتلاف به خپل مبارزه او اتحاد جاري وساتي.
We have made real gains in the 9 months since this coalition has come together.
موږ په تیرو نه میاشتو کې چې دا ائتلاف رامنځته شوی رښتینی پرمختګ کړی دی. د اسلامي دولت له ډلې څخه 15% ځایونه بیرته نیول شوې دي. ډېر وسلوالي وژل شوې او وسایل ویجاړ شوې دي. خو موږ تاییدو چې د اسلامي دولت وسلوال تر هم نه لري، ځان بیرته منسجموي او ابتکار په لاس کې اخلي چې موږ باید ورڅخه زده کړو او خپلې کمزوري اصلاح کړو. خو حیدر الابادی پرون ویل چې نړیوال د عراق د ملاتړ په اړه غټ غټ خبرې کوي خو په عمل کې کم کار کړی دی. حیدر علی بادی وویل چې دوی پر ځان متکی دي خو په یوازې سر جنگ ګران دی او په دې اړه یې څونه ویل چې له ملګرو ملتوی غوښتنه کړې چې له ایران او روسیې د وسلو اخیستلو اجازه ورکړي. د رویټرز په حواله په عراق کې وضعیت څرګندوي چې د صدر اعظم العبادی خپل کمزوری ائتلاف د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دی. د عراق په شمال کې د کردانو خودمختاري ادارې پر مرکزي حکومت انتقاد کړی چې د پاریس په کنفرانس کې له ګډونه بې برخې کړي دي. د کردانو ادارې ویلي چې د عراق مرکزی حکومت د اسلامی دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د کوردی پېشمرګه ملیشو بریالي مبارزه لپاره غورځولې ده.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو دوه نیمو بجو ته یو اربیا پامو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې جانقه الکوزي دروري.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وای په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د روغدو یا معتادو کسانو په درملنه کې په سلو کې یو لږ زیاتوالی راغلی. دا خبره د دې وزارت وزیر سلامت عظیمی نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وکړه. د بغلان ولایت په مرکز پولي خمر کې د ملي امنیت د پخواني مشر امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز ډلې یو شمېر غړو نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک په غبرګون کې مظاهره وکړه. په بغلان کې د روان د سبز د دفتر مسول آرش راستین ازاده راته ویل له پاکستان سره دا ډول هوکړه لیک به افغان حکومت له سقوط سره مخامخ کړي. په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ ولایت کې د یوې مرستندوی مؤسسې د نهو تنو کارکونکو وژنه په کلکه وغندله. د امریکا سفارت وایي د پیپل ان نید مؤسسه د افغانستان لری پروتو سیمو کې افغانانو ته خدمت کوي. په کابل کې د امریکا سفارت د وژل شو کسانو کورنۍ او همکارانو ته د خواخوږي او تسلیت مراتب څرګند کړل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن وایي له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي تر اوسه په تیرو نهه میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوي. په ګوانتانامو زندان کې د القاعده شبکې د یو بندي مدافع وکیلان ادعا کوي چې د بندي سره ناوړه چلند شوی او په نورو زورونو سربیره د درې ورځو لپاره د لرګیو له پایونه جوړن شوی او نږدې یو کال په تیاره کې ساتل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د باستن ښار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو وژل چې د تروریزم ضد قضیه کې تر څار لاندې و. د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي د حکومت تر واک لاندې سیمه کې د وسلوالو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې دوه تنه ملکیان وژل شوي. او د نړیوالو پولیسو ادارې انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې پر اساس شپږ کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې مو ګورئ azadiradio.com مو د ویب پاڼې پته ته وسم بیرته د کابل سټوډیو ته ځو او لا غزای څو اقتصادي خبرونه اورو.
د سلام پوند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. نړیوال وچی صندوق یا IMF د افغانستان حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د دې هیواد لپاره د کارکونکو د څارنی یو پروګرام تصویب کړ. په هغه بیان کې چې د ادارې د سیشن به پورس پور کړی ویل چې د افغانستان نوې حکومت د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره په اداره کې د سمون او اصول په برخه کې کلک اداره کړي او دا اداره هم د دوه هڅو ملاتړ کوي. دغه پروګرام لاره به چې د روان میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې اعتبار لري IMF د افغانستان حکومت سره د اصلاحاتو او د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کوي او هم بل دې هیواد سره د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام لپاره اسانتیاوي رامنځته کوي. د کرنی وزارت مسولین وایي چې د هیواد په 52 زونونو کې به د اوبور سولو 13 شبکې جوړ کړي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ټول چې د دې شبکو په جوړولو سره به د دې سیمو د کرنی په محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. نو موږ زیاته کړه چې دې وزارت د تواته شبکات د حساب سولوالي کې ترمیم کړ چې 2000 ته هکتار زمکتبه اوبه ورسوي. وروسته خبر دا چې د فراس سوداګر وایي چې دولت ته د خپل فعالیتونو لپاره د زمکو پیسې ورکړي خو تر اوسه ورته زمکه نه ده ورکول شوې. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د فراس سوداګر حکومت ته د زمکې لپاره 960 میلیون افغانۍ ورکړي خو حکومت تر اوسه ځان غلی نیولې دی. له بلې خوا د فراس ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ادارې مسول نجیب الله ادبیار داستون زمینی او وایي چې ډیر ژر به سوداګر ته د شیخ ابو نصر فراهی په بندر کې زمکې وویشل شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغانۍ او نوی پوله، یو ایرو 65 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلاري 1500 افغانۍ.
سید کمال شاه عارف وو چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه درواورول. دوستانو په همدې ځای د یو سات لپاره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې حقیقت څه دی لا یاده مباسي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د روزګان ولایت هغه سیدونکو ته ځانګړي کړي چې کابل ته راغلي وای چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی د دوی د ځمکو د غاصبینو ملاتړ کوي. مونږ د دغو خلکو دوه تنه استازي له ښاغلي بارکزی سره د خپل استډیو له لارې مخامخ کړل. بارکزی صاحب، دلته یو تعداد کسان د روزګان ولایت نه راغلي دي او دوی پرون هم مظاهره کړې د ستر محکمې سره راټول شوي دي. دوی ادعا لري چې یو شمېر چارواکي د روزګان د دوی د ځمکو په غصب کې لاس لري او د ځمکې 1200 جریبه دي. دغلته خپله یو کس راغلی د خپل نوم به واخلي، ځان به معرفي کړي او تاسو سره به خبرې وکړي. مهرباني وکړئ.
زما نوم انجینر نعمت الله بارکزی دی، د سالار ناظم دوست محمد خان د ورسې وکیل یم. دغه جناب بارکزی صاحب چې دی زموږ د جانب مقابل سره کمیشن کاری کوي. یا پامی پستر محکمه کې په دارالنشا کې ورته ویل چې ما د خدای روی درته نیسم، مه کوه دا کارونه. ستای په څه ته زما وکیل مې، د دوی وکیل مې، د ټولو روزګان از موږ وکیل صاحب دی خدای وبخشي. وطنوال صاحب هغه خوشحید سو، اوس خو ته راته پاتې یو څه په ترینکوټ کې په د روزګان د ولایت وکیل یې، زموږ وکیل مې، د ګردو وکیل یې، بارکزی مې، زما خپل بارکزی. اما سربیره پر دې ورور ته موږ د کاکا زامن ولې سره جنګې؟ ورته
مشکل به مشکل به
مشکل مشخص دغه دی چې ورور د دغه خلکو کمیشن کاری کوي، دغه فضل احمد به داود عبدالحمید کمیشن کاری کوي. په سری محکمه کې درې څلور غړي د قاضي خداد صاحب غوا کړی دی، هغه خطا یې سره دی چې کچیر ته د قطعی او نهایی فیصله ټول محاکمو قبله کړی ده، یعنی قطعی سوی ده. یو سل نوشته ماده د قانون اساسي وایي دا باید واجب التعمیل ده چې باید تطبیق سي. او د جناب علي د دې په مقابل کې د قاضي خداد صاحب امرونه ورته اخی چې دا به تطبیق نه کوي، کای تطبیق راز د روزګان خلکو وکیل هم ته جنجال جوړیږي.
تاسو د زما کو اندازه څومره ده؟
زموږ دم ځکه اندازه 1200 جریبه هم ځکه ده.
په کومه منطقه؟
په ترینکوټ کې، په ګردن کېچا کې.
څومره کسان یې؟
ګردن باندې
څومره کسان یې تاسو؟
موږ تقریبا 300 کس یو، چې دیرش کس د دوی شرعي مشرانې دغه وکیل هم وکالت خط شرعي لرم.
ډیر ښه، ډیر ښه. اوس به واورو چې بارکزی صاحب تاسو خبره واورې دي، تاسو په دې اړه څه وایي؟
وګوره، دا وروچ کوم خبر کې په ستره محکمه کې هم یو ورځ د هلمند یو کس و چې د هغه بېچارګي درې زامن شل کاله قید سي و. په ناحقه زه د هغه سره ورغلی وم. د ده په فکر دا موضوع داسې ورله چې ګواکې دی په ما پسې راغلی دی او ما اصلا پېژندلی هم نه دی. زه په روزګان ولایت کې د دوو کسانو مابین کې شرعي وکیل سوی یم. د هغه دوو کسانو فیصله مې ورکړې ده، د حاجي بیت الله او سیف الله، او بل جانب مقابل د عبدالحمید، چې هغه فیصله انشاءالله نهایي سوی هم ده. او اصلا د دغه انجینر صاحب نعمت الله او د ده د جدید مقابل په زحمت او د امید د قاضي القضات صاحب شاید دا خبرې واوري، او هم چنانې د ولایت قاضیان صاحبان واوري په دغه موضوع چې اصلا نه زه طرف یم، نه مې چا ته ویلي دي. که یو څوک ثبوت وکړي، یو خو دا چې د بعضې اشخاصو په اصطلاح په دې چې یو څوک یو کار ته وګباري د یو شخص د بدنامه کېدو دپاره، قاضي قضات صاحب ته هم زاجر یم چې د دا ورور سره واسم چې په کومه ورځ درته رالم په دغه قضیه کې. او د ولایت قاضیان هم چې په کندهار کې فیصله سوې ده، که په روزګان کې، هر ځای کې سوې ده، هم دا چې ستره محکمه خپل کارونه مخته بیایي په ټوله روزګان ولایت کې په یوه قضیه کې ما دخالت کړی دی چې هغه تقریبا د 1000 جریبه ځمکه ده، د دوه اکادو زامنانو. هغه کار باندې منکر نه یم، فیصله ما کړې ده په دغه موضوع کې اصلا نه زه طرف، نه دخیل، او نه مې چا ته ویل دي، او نه الحمدلله د ټول روزګان د خلکو سره خود یو څوک په چاپ سي وایي. په دی کې شک نشته په ټول روزګان ولس کې زه په تاسو ته رادیو د لارې په ګارنټي وایم چې زه د پارلمان ته راغلم د یوې روپۍ ثبوت ان شاء الله خدای پاک ولا کړه باندې وکړي او په دغه موضوع کې زه اصلا دخیل یم دا ادعا کاملا ردوم دا هغه څوک چې زما سیاسي مخالفین دي زما د حیثیت په خاطر دغه سکسې او ډرامې او هنګامې جوړې اصلا زه دا ټول ستر تر پای ردوم
بارګزای صاحب ډیره مهرباني دلته یو بل کس د محمد نبی صدیقي په نام راغلی دوی موږ څلوېښت کس یو ول تاسو پوهېږي چې دا گنجائش موږ سټډیو نه درلوده چې دا څلوېښت کس راشي
څلوېښت کس دي کسل کس دي کزر کس دي دا د دوی کار دی ما بیا د ټول څه اصلا په دې موضوع کې هیڅ نوې حالت نه لرم دا ستره محکمه هغه قاضي القضات صاحب ام مشکنی ام وسنی هغه د روزان محکمه دی یو کار ثبوت کې څوک وکي او نور دي بیا دا خبر دا فقط هغه کسان دي چې زما سیاسي مخالفین دي په قسم د اقسام بدنامي د څه د سدیر خبر ستا چې په څوک په هغه باندې خبر نه وي ور باندې څوک الزام نه جوړ خدای ستره محکمه د زما خبري اوري زه اجرم چې هر کس باندې دي چې
باندې سفرون له د سری محکمه په مقابل کې مو تحسن کړی دی خپل ځانو ته ورور راچو ته وای چې کزر کا سیم زی پروانه لم خو ته باندې ته خزرګوي وکیل وخت ورکړه خلکو ته خبرې وکړه
ما د ټول په موضوع کې زه اصلا دخیل نه یم ټوک په یو موضوع کې دخیل نه هغه کڅوک ځان ته وره چې دا خپل کار دی کې نه چې خو هم دغه ستره محکمه ده هغه د روزګان محکمه ده یو کس یې وای چې ته دغه په ځامه ده سره یو ورځ یا ما سره علی یا واج را علی یا د سر را علی یا جاریزه را و بالکل د دا ټول مسلیت
ته اوره اوره ته ما گیر نه کړې په دغه دغه دارونی شاپ محکمه کې هلته زموږ وزیرانو ته نو دغه رائے ور کول کېدل په ته په هغه ورځ کې خپل کمیشن کاری نه پرېږدي په سره محکمه کې درته وویل ما وروره د خدای لري زما په کار کار مل وروره
بارګزه صاحب ډیرو بخې فکر کوم چې دوی ټلیفون قطع کړو او نه غواړي چې تاسو سره
خبرې دي غلط سړی دی یو یو سیل سړی چې یو سړی چې سیدلال ونه لري زه زیور ته ثابتوم چې دغه دغه سړی زما په موضوع کې لاس وغلې دي خپل قاضي القضات صاحب محترم هغه ویل چې ساسي د ولایت وکیل راغی بدبختانه زموږ وکیلان بل نه سه یو وکیل لرو دای پاته دی ول دای راغی او ماته ویل چې زه دغه ما قاضي القضات صاحب ته ویل مال یو سل نیمشته ماده د قانون اساسي ته ویل تر پښو لاندې کړی ده هغه وایي چې فیصله چې نهایی او قطعی سي بدون د هیت موجب نه لري چې باید هغه باید تطبیق سي هغه راتور ستا وکیل موجب
تاسو سره قومي مشران مروزګان نارغلی کابل دلته د دې محمد نبی صدیقي صاحب خبره به مورو دا می تاسو ملګری دی دلته موږ استودیو ته راغلی دی صدیقي صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي
زما نوم محمد نبی صدیقي د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم
سره اکرم تاسو نه صدیقي صاحب تاسو وکتل چې د ولسی جرګې د شکایتونو دا اوریدو د کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی خپل ټلیفون قطع کړ نو یې ما پښتنه داده چې به تاسو اګه د سه اخکاری چې وانه وریدو تاسو به څه وکړئ څه اقدام به وکړئ تر کوم زی بخپل غږ
مورې زمر پرمدی وکیل صاحب اند ژغ دی کچيري ته وای زه به ګنایم راس زما سره ودرېږه زما دیرش کسان ډېر وبخشي زما دیرش کس سپینجری کسان انور کسان ټول پات دي مش کچران ټول پات دي نور مش خاموش نکښینو دغه کسانو کې دای کسان سته هغه وای ک زما ژغ وانه وریدل سي جناب وکیل صاحب هم پرتابه نه ژغ کوم هغه وای ک زما ژغ وانه وریدل سي چې خپل د ستري محکمه مخته ده د امریکا سفارت هم دلته ورته سه د امریکا د استخباراتو اداره هم دلته ورته سه هغه وای یو یو کس دلته پر ځان باندې چیلا شو او ځان ته ورورکو بیا به مسولته بیا به مسول دغه دولت بیا به مسول دغه رئیس جمهور او دغه رئیس صاحب د اجرایي چې خپل رئیس صاحب جمهور هم راته پرونتلی او زموږ حالت وکتل شي
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره تر حق لري زموږ د ټلیفون شمیره ده 029920020
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
درنو اوریدونکو افغانستان سره د نړیوال ټولنې د بیساري مرستې سره سره د دغه هیواد د ناسم اقتصادي وضعیت د لامل پاړه تر ډیره اټکل داري چې چارې پروژې وي او بنسټیز کارونه ندی تر سره شوی دغه شان د نورو هغو ترڅنګ په اړوند دولتي ادارو او بهرنیو انجیوګانو کې د پراخ فساد شتون هم یو مهم او د پام وړ لامل ګڼل کیږي خو آیا د ملي وحدت حکومت په اړوند چارو کې بدلونونو اصلاحاتو او جدي اقدامات تجمن دي کڅنګ هم دغه پښتنې ته د جواب موندنې په هدف مو د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو. د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو د ځل مو په دغه خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د اقتصاد وزارت وزیر خاغلی عبدالستار مراد سره مرکه وکړو. کله چې سړی د دغه وزارت اخ لوهل ولی نو بيدرنګه همدغه پښتنه ته متوجه کیږي او همدغه پښتنه لومړی راځي چې د افغانستان اقتصاد نن سبا په کوم وضعیت کې مهرباني وکړئ وزیر صاحب.
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې په ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا خشي
فکر کوي
چې کار هم اوس روان دی.
فکر کوي چې د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او کنه شرایط همداسي دي چې اقتصاد په دغه حالت کې دی؟
نه، د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او هغه فرصتونه چې افغانستان ته مهیا شو دغه نه صحیح استفاده نه ده شوی. دا ټول وضعیت شوس خراب دی. دا یو میراث دی چې حکومت وعدت ملي ده پاتې شوی دی.
کوم ستونزې موجود وي او دغه ستونزې لپاره اوس مهال چې تاسو نوی دغه وزارت راغلی څه پلانونه شته چې هم دغه تشي ډکی شي او د افغانستان اقتصاد پراتون کلونو کې یو ښه اقتصاد وي؟
په اوله برخه درته وایم چې افغانستان ته یو ښه موقع برابر شو چې ټول دنیا پامی افغانستان خواته وګرځیدل او د ټول دنیا سرمایه افغانستان خواته روان شد. مګر افغانستان کې یو مؤثر او یو متعهد اداره نه وای چې دغه فرصت نه استفاده وکړي، د افغانستان زیربناوی جوړی کړي، اقتصادي زیربناګانې او د کار د ایجاد لپاره برنامه ولري. متاسفانه چې تیر اداره د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره د بنسټیز پلانونو لپاره یو برنامه نه درلود او دا ټول موقع له لاسه لاړ او پیسې ختم شي بیرته افغانستان د پیو لاره داخله شو د بل لاره نه ووتل بیرته او هغه ګامونه هغه کارونه چې بس شوی وای د افغانستان د اقتصاد لپاره هغه متاسفانه ونه شو. ځکه اوس موږ په داسې حالت کې یو چې خارجی کومکونه کم شوی دی او کمی دو خاطر روانم دی. نو اوسنی حکومت کوشش کوي چې د اقتصاد لپاره د وطن لپاره د کار ایجادولو لپاره برنامه جوړ کړی دی چې دغه برنامه پلی شي زه یقین لرم چې افغانستان اقتصاد بهتر وده کوي او موږ تاسو د خوشاله او آباد افغانستان شاهد کېدل شو.
تاسو ولې د بنسټونو د لپاره کار نه شوې په پخوانی اداره کې؟ په اوسنۍ اداره کې کم بنسټیز کارونه تاسو په پام کې لرئ چې ستونزې هواري شي؟
که تاسو د وزارتونو سل ورځنۍ برنامه کتلې تاسو باندې شوې چې هر وزارت د بنسټیزو ګامونو لپاره برنامه لري او په دا په سل ورځو کې دا اتمی سرته رسیږي. رئیس جمهور د کشور، رئیس اجرایه، دا ټول قدم په قدم ګام په ګام دا برنامه تعقیبوي چې دا برنامه پلی شي او عملی بنه واخلي. اوس هغه برنامه چې حکومت وحدت ملی لري دا د واقعیتونو په اساس جوړ شوی دی. پخوا خو نه دی چې خلک په خیالونو کې اوسېدل، کنه اوس مکمله سه برنامه چې وزارتونو جوړ کړی دی ټول برنامه دغه وقتونو په اساس دی چې جامعه بین‌المللي موږ سره مرسته کوي، د خپل افغانستان د عادي او د انکشافي بودیجې په اساس جوړ شوی دی، یو عینی او حقیقي بڼه لري. ځکه دا ان شاء الله چې
جناب وزیر صاحب د وزیرانو شورا په غونډه کې د دوشنبه په ورځ اجرائیه رئیس په دې ټینګار وکړ چې وزیر صاحبان چې کم سل ورځنی پروګرامونه لري د دې ترڅنګ چې د حکومت له مشان سره شریکي د خلکو سره هم باید شریکي چې خلک هم پوه شي چې د دوی پر ژوند او چارو باندې څومره اغېز درلودل شي. که څو پروګرامونه دا سره تشریح کوي چې کوم بنسټیز پروګرامونه د اقتصاد وزارت کې ترلاسه لاندې
تاسو معلومه ده چې وزارت اقتصاد یو پالیسي جوړونکي وزارت دی. دا وزارت کار دا دی چې د افغانستان اقتصادي پلانونه جوړ او سکتورونه چې کار کوي د هغوی پر روزمره او په ربوار او په کلنیز کارونو باندې نظارت وکړي، او وزارت اقتصاد کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پلانونو دپاره بودیجې ته وګوري، یا د خارج نه یا د داخل نه. د وزارت مالیه سره کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پروژو دپاره بودیجې جوړیږي په یو دقیق او عملي شکل جوړ شي. مثلا یو پلان اوس د وزارت اقتصاد درته وایم، مخکې دراتک دلته تاسو ته د وزارت اقتصاد مسؤولینو سره زما بحث په دې و چې هر روبه بعد مونږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت د پروژو د پرمختګ گزارش باید خپور کو چې خلک وویني چې افغانستان کې څه تیریږي. نو دا د وزارت اقتصاد دپاره یو بنسټیز کار دی چې هر روبه خپل ملت ته ووایي چې په افغانستان کې څه تیریږي، څه خبرې دي، په کوم وزارت کوم پروژې دي، کوم ځای پورې رسېدلې دي، څه مشکلات لري، مخته تللی دي که نه یې تللی، څومره دوی خپلې بودیجې مصرف کړې دي. هغه واقعیتونه د وزارتونو چې کار کوي یا نه کوي باید خلکو ته وښودل شي. دا یو ډېر اساسي او بنیادي کار دی چې وزارت اقتصاد کوي.
یعنې یوازې به راپور خپروي اقتصاد وزارت که نه نور؟
راپور نه خپروي، د وزارتونو سره ګوري چې دوی کار کوي یا نه کوي، دوی سره کومک چې خپل کار سرته ورسوي، د دوی د کارکردګي راپورونه گزارشونه خپروي، خلکو ته او حکومت ته دا گزارش ورکوي چې دا کار دا وزارت کار کوي او دوی کار نه کوي. دې کار دغه ځای ته رسېدلی، د مشکلات لري، دا مشکلات باید لرې شي چې د افغانستان اقتصادي پلان هغه عملي بڼه واخلي.
یعنې غیر د دې نه چې د نورو وزارتونو کاری راپورونه خلکو سره شریکوي، نور به څه کار کوي د اقتصاد وزارت؟
وزارت اقتصاد د افغانستان هغه بودیجه چې مصرف کیږي چې د خارج نه راځي یا داخل نه، په هغه نظارت کوي. طور مثال تاسو وایم یو بل کار اساسي کار وزارت اقتصاد ته وایم، اوس مؤسسات غیر دولتی چې ورته انجو هم وایي، دا مؤسسات تقریبا د نیمایي نه ډېر برخې د بهرني مساعدتونو مصرف دوی کوي. وزارت اقتصاد په دې مسؤلیت لري چې وګوري دا پیسې چې مصرف کیږي دا چیرته مصرف کیږي، څرنګه مصرف کیږي، آیا د افغانستان د اقتصادي پالیسی په اساس مصرف کیږي یا نه مصرف کیږي، د افغانستان په اولویتونو باندې څه تاثیرات لري، مثلا په فقر باندې څه تاثیرات لري دا پیسې چې مصرف کیږي، په د کار د شغل د ایجاد باندې څه تاثیر لري دا پیسې چې مصرف کیږي، آیا واقعا دا پیسې په ځای مصرف کیږي یا نه کیږي. دا ډېر مهم او اساسي کارونه دي چې که دا کار ونه شي نو دا ټول دنیا پیسې داسې مصرف شي په افغانستان، او چې هغه نتایج چې افغانستان لپاره مفید دی چې هغه ونه لري نو د پیسو د مصرف نه مصرف نه جوړېږي.
جناب وزیر صاحب، دا پالیسي پخوا هم په دغه وزارت کې موجوده وه، ولې ستاسو په وینا باندې چې هغه نتیجه یې سمه نه وه، نو څنګه کولای شو چې مثلا دغه پالیسي د تطبیق په برخه کې چې مثلا سم په تطبیق شي او یو سم او سالمه نتیجه ورنه راوځي په دې برخه کې؟
نو زه خو وایم چې یو کارګر دی، یو کارفرما دی، او د اقتصاد په بازار چې ګوري کارګر ته که بزنس افغانۍ ورکول کیږي، کارفرما ته زر افغانۍ ورکول کیږي. دلیل دا دی چې کارفرما که نه وي، کارګر خپل کار په وخت سرته نه رسوي، او په هغه طریقه چې په کار دی په هغه طریقه نه کوي، کار کوي د ګټې په ځای تاوان هم رسوي. نو ځکه کارفرما ته ډېرې حقوق او اجرات ورکول کیږي. نو په گذشته کې افغانستان کې کار شوی دی، خو کارفرما د دې پروا نه کول چې دا کار څنګه مخته ځي. یو ډېر اساسي کار چې اوس روان دی دا دی چې په هر وزارت په کارونو باندې نظارت روان دی، ټول وزارتونو باندې، او د افغانستان مجموعي پلان اقتصادي چې نن اوس په کار روان دی، کار کیږي دغه په اساس، په هغه نظارت هم روان دی. خپل ریاست جمهوري نظارت کوي، شورای اجرایي نظارت کوي، او وزارت اقتصاد د کلیدي او پالیسي جوړونکي وزارت پیس په ټول خواوې باندې نظارت کوي، او هر روبه د ټول کارینو نتیجه او څرنګوالي باندې خبر گزارشونه خبر کوي چې ولوس او حکومت بده پوشي.
بله جناب وزیر صاحب، د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان پا په تیر دغه یو کال کې د کوم وخت نه چې مثلا ټاکنې پیل شوې دي او دغه نوی حکومت راغلی دی په دغه وخت کې ډیر اغیزمن شوی د اقتصاد په برخه کې، یعنی پخوا په څو کلونو تیرو پرتله باندې سږ کال د افغانستان اقتصاد بیخي زیات اغیزمن شوی. فکر کوئ چې دلته د اغیزمنتیا لاملونه څه دي؟
یو ډیر مهم عامل دا و چې تقریبا انتخابات یو کال ونیول، و یو کال کې چې انتخابات ونیول تیر حکومت هم کار نه کول، وجه بس انتخابات د انتخابات بانه او پرمی په اساس د کارونه ونکل، بیا د خپل انتخابات بیا د سیاسي کارونه تقریبا د تیر جدید میاشت نه شروع شو دلو د میاشت نه تر سکل تر حملو پورې دا دوام لري. نو ځکه یو وقفه من سراغی زما په نظر دغه وقفه چې اقتصاد باندې او د نورو مسایلو باندې کار نده شوی، نه تنها اقتصاد په ښه وضعیت نه دی بلکه امنیتي حالت هم ګورو چې په ښه وضعیت نه دی، نور چارې چې موږ ګورو دا یو کال وقفه دا ټول بد اغیزې کړي دي په کارونو باندې.
انجیوګانې ویل کېږي چې ډېرې پیسې چې دوی ته راغلي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي. د انجیوګانو یا مسو د کار د تنظیم لپاره او د دوی د کار کې د شفافیت په برخه کې څه پلانونه لري؟ دوهمه برخه دا چې یو شمېر انجیوګانو خپل دفترونه تړلي دي، لاړ دي، نیم په نیمه انجیوګانې هم لري پاتې. فکر کوي لامل څه دی؟ آیا امنیتي وضعیت خراب دی؟ آیا مرستې کمې شوې دي بهر نه دا چې ځواکونه تللي دي نو هر چا خپل مرستې هم کمې کړي دي او که نور لاملونه شته؟
زه تقریبا دا شان چې تاسو نوم واخیستل ټول عاملونه شامل دي. اول خو بهرنۍ مرستې کمې شوې دي، یو بل چې امنیت هم خپله تاثیرات لري یقینا په دا اقتصادي فعالیتونو باندې، غیر له هغه نه هم هغه مدیریت چې باید افغانستان حکومت کړی وای هغه نه دی شوی. اوس وزارت اقتصاد حکومت وحدت ملی دا تصمیم لري چې د انجیوګانو سره کښېني، دوی اطمینان ورکړي چې وزارت اقتصاد او حکومت افغانستان دوی سره کومک کوي، همکاري کوي چې دوی وکولی شي خپله برنامه افغانستان کې عملي وکړي. دا برنامه اوس د وزارت اقتصاد دی، غواړي چې د ملي کانفرانس په اساس داغ انجوگانو چه غیر دودی محصاد چه فعال دی کار که پا بانستان طور سر کینی دوی تا اتمنان ورکی چه حکومت دوی سر کمک کبی او دسر خواه پا خواه اخبر توقعات هم دوی دوی چه دا محصاد باید اخبر بودیجه اعلان وکی سمر بودیجه ده کم محصی نخلی دا بودیجه چه تا مصرف کبی او آیا دوی مصارف منظمتو که گزارشون اخبر وزارت اقتصاد ورکی او دوی ته یو وزارت اقتصاد یو ویب سایت جوړ کړی دی چې دوی کولی شي منظم هر شپه میاشتې خپله ورشي ویب سایت او هر یو انجو خپل یو کود لري، پاسورد لري چې داخل کېدای شي خپل گزارش هلته داخله کولی شي. وزارت اقتصاد دا پلان لري چې د موسسه غیر دولتي سره په ډېر نږدې کار وکړي، هم دوی سره همکاري وکړي، هم د دوی نه گزارشونه واخلي، هم په دې مطمئن شي چې د دوی برنامه او پروګرامونه افغانستان لپاره ګټور دي او د اقتصاد باندې مثبت تاثیر لري او د هغه اولویتونه چې افغانستان اقتصاد لري لکه د فقر کموالی، د کار، د شغل ایجاد، د متوازنه انکشاف، دا ټول په نظر نیول کیږي.
بلکه یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې تاسو څېړنې څخی آیا د بهرنیو مؤسسو په کارونو کې فساد موجود و که نه و؟ که و په دې کې څوک ښکیل دي؟ د پخواني حکومت ځینې کړی او که نه بهرنیان هم شته؟
زما نظر دا دی چې که مونږ سم اوسو، مونږ رښتیا کار وکړو، نور زموږ محیط هم ځان زموږ د توقعاتو په اساس عیاروي. مساتو کې فساد و وزمشته، د مصرفونو په سرنګوالی و مشکلات وزمشته، خو عامل اکثرا د مدیریت نشتوالی و چې پخوا دغه مؤسسات مدیریت کېدل نه، پیسې ډېرې وي تو دنیا پیسې افغانستان ته لېږل، کومکونه بیخي ډېرې وي، نو د حکومت د مدیریت نه دا خبره بهر وه. یو متعدد تیم چې د داسې موضوعاتو نه باید مدیریت کړی وای، څېړنه کړی وای، هغه متاسفانه نه و. اوس دا برنامه ډیر جدید دی حکومت باندې ملي
یعنی خلک ته دا ډاډ ورکوي چې ستاسو په مدیریت کې به دا ستونزې
هوارې شي دا یو ډیر مهم کار دی چې وزارت اقتصاد له ډیر نږدې نه په دې موضوعات باندې نظارت وکړي او ملت ته خپل کار نتیجې ووایي په اصل کې حکومتونه باید د ولس د خلکو خدمتګاري نه بادار و عقاب اوس مونږ د دې ذهنیت په اساس کوشش کوو چې هغه واقعیتونه چې افغانستان کې څه تیریږي دا به خلکو سره شریک وکړو چې ملت حق لري چې پوه شي چې په وطن یې څه تیریږي په مواساتو کې څه تیریږي په خپل حکومت ژوي بودجه کې څه تیریږي په بودجه عادي کې څه تیریږي دا وطن کوم خواته روان دی دا باید ولس پوه شي د ولس حق دی نو اوسنی حکومت او وزارت اقتصاد متحد دی چې ټول حقایق برالا کی او خلکو ته وخی چې خلکو ستاسو د چارو وزد دادی
آزادی رادیو لوونه تر وو